په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي. انټونی بلینکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارتونو مول شوی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه به لسره وارزوي. پرونه ډیرې مطالب مو په واشنگټن کې د بایدن د ادارې د لوړې د مراسم او د غراز د افغانستان په اړه د چیپ د دې په ادارې کې به کوم بدلون راسي ستونو کې پر دې راڅرخي خو لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فریبا ظاهر د خبرونو وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتو د نوې ادارې د بهرنیو چارو نوماند وزیر په پام کې لري له واشنگټن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په یو ترافیکي پیښې کې مرسول او د ایران ولسمشر نن د امریکا د نوې ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هیواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالاتو د نوې ادارې د بهرنیو چارو نوماند وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري له واشنگټن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. انټونی بلینکن د سې شنبې په ورځ د خپل صلاحیت د تایید په غونډه کې سناتورانو ته په ځواب کې وویل موږ غواړو دغه بدی جګړه ختم کړو، غواړو خپل ځواکونه بیرته راوګرځو او غواړو هلته یعنی په افغانستان کې د ترهګرۍ د بیرته راتلو مخه ونیسو. د ډونالد ټرمپ ادارې او د طالبانو ډلې د 2020 کال د فبروري په 9 تر 2 کال بحثونو وروسته د سولې هوکړه وکړه. اوس د شغل بلینکن په خبره دا هوکړه باید په دقت سره وارزول سي. دی وایي تر اوسه د دې هوکړې په جزئیاتو خبر نه دی. له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو بشپړ وتل، د طالبانو د بندیانو خوشې کېدل، د افراطي ډلو له لوري د افغانستان د خاورې څخه د ناوړه استفادې د مخنیوي لپاره د طالبانو تضمین او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پایل د دې هوکړې واضح ټکي ګڼل سوي. خو د دې هوکړې ځینې برخې لا هم د ټرمپ ادارې لخوا پټ ساتل سوي دي. طالبانو د امریکا له نوې ادارې غوښتي چې د دې ډلې سره پر هوکړې ژمن پاتې سي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. د ماین چاودنې په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې ښځې ټپیان کړي دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې شوې ده.
په ګیزاب ولسوالۍ کې د ملکي وګړو په کورونو کې هغه طالبانو ماینونه ښخ کړي وو. بدبختانه چې په یوه کورنۍ باندې د دوی په کور کې ماین انفجار وکړ چې په نتیجه کې یو ماشوم په شهادت ورسېدی او درې ښځې زخمیانې دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. افغان ځواکونو په یاد ولسوالۍ کې په نویو تصفیوي عملیاتو کې د طالبانو څخه ګڼې سیمې پاکې کړې او زیات شمیر کورنۍ خپل کورونو ته بیرته راغلي دي. د روزګان والی وایي چې لسګونو ماینونه یې شنډ کړي چې د په وینا د خلکو په کورونو کې ځای پر ځای شوي وو. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په یو ترافیکي پیښه کې مرسول. سیمه ایزو چارواکو رسنیو ته ویلي چې یو مسافر وړونکی بس چې له پنجغور څخه کراچي ښار ته روان و له مسیره واوښت او له یوې امنیتي پوستې سره ونښت. د لاس پیلا سیمې د پولیسو مرستیال عارف احمد وایي چې په مړو کې 2 امنیتي پرسونل هم شامل دي. په دې پیښه کې 2 نور کسان ټپیان شوي دي. جو بایدن په 5 ساعتونو کې د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړي. اته بیا کلن جو بایدن به تر لوړی وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د جو بایدن د لوړې په مراسمو کې چې په سیمه ایز وخت د غرمې په 12 بجو به وسي ډونالډ ټرمپ ګډون نه کوي. دا په تیرو سپاندې 1.5 کلونو کې لومړی وار دی چې تلونکی ولسمشر د خپل ځای ناستې د لوړې په مراسمو کې ګډون نه کوي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولسمشران جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او باراک اوباما ګډون ولري. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د امریکا له نوی ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هیواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي او پر ایران لګیدلې بندیزونه لرې کړي. د ولسمشر ټرمپ اداره په 2013 کال کې د ایران له اټومي تړون وتله او پر تهران یې نوی بندیزونه ولګول. حسن روحانی نن د کابینې په غونډه کې چې په ټلویزیون خبره سو وویل ک واشنگټن له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته راسي، موږ به هم د دې تړون ژمنو ته درناوی وکړو. د ایران ولسمشر په نننۍ وینا کې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د پایتر سیدو هرکلی وکړه او هغه یو ظالم ولسمشر وباله. د اروپای شورا مشر وایي نن امریکا د خپلې دیموکراسي ځواک ثابت کړ چارلز میشل نن اروپایي پارلمان ته په وینا کې هیله وښوده چې په امریکا کې د واک د لیږد چاره په سولیز ډول ترسره شي. نوموړي د نړۍ په ثبات کې د اروپا راغنده رول ته اشاره وویل چې د خپلو ګټو د دفاع او د ارزښتونو د پراختیا لپاره لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا کار د په وینا د امریکا په څیر د یو پیاوړي متحد لاسنیوي غواړي. میشل په دې برخه کې د پنځو لومړیتوبونو یادونه وکړه.
موږ باید پر پنځو لومړیتوبونو کار وکړو. لومړی د دو اړخیزو همکاریو پیاوړتیا، دویم له کووید-19 ناروغۍ سره مبارزه، دریم د چاپیریالي بدلون سره مقابله، څلورم د خپلو اقتصادونو بیا رغول او د سوداګرۍ ډاډمنول، او پنځم د امنیت او سولې لپاره د ځواکونو یو ځای کول. دا به اسانه کار نه وي، خو په ګډه پر دې ستونزو برلاسه کېدای شو.
د اروپای شورا مشر په تیرو څلورو کلونو کې د اروپا او امریکا اړیکې دردونکو بللې، او د امریکا اوسنی ولسمشر د خپلې دندې په وروستۍ ورځ د خپل پخواني سلاکار په ګډون د یو شمېر کسانو د بخښنې فرمان ورکړ. د ټرمپ د ادارې په یو فرمان کې راغلی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ درې اویا بندیانو ته بخښنه وکړه او د اویا نورو د بند موده یې راکم کړه. په عفو شویو کسانو کې د ټرمپ پخواني سلاکار سټیف بینن هم، چې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال په جوړېدو کې په فساد تورن و، شامل دی. د رسنیو راپورونو اټکل کوي چې ټرمپ شای خپل ځان، خپل لور ایوانکا، خپل زوم جارید کوشنر او خپل دو مشرانو زامنو ډونالد جونیور او ایریک ته عفو وکړي، خو د دکار نه دی کړی. د امریکا د اساسي قانون لمخې یو ولسمشر د عفو او بند کمولو پراخ واک لري چې ډیری ولسمشران د خپل دورې په وروستۍ ورځو کې دا کار کوي.
لفرې به ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي. انټونی بلنکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی، وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه به له سره وارزوي. افغانان د بایدن له ادارې څخه څه تمه کوي؟
پکار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یو خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستانه ووزي، باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووزي.
بایدن ویلی چې هغه رهبر دی چې کولای شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې غوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
په یو راپور کې به بایدن درو پیژنو. دغه راز به په واشنگټن کې د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره د ترتیباتو په تیره بیا د امنیتي تدابیرو حال در کړو. دا به هم واوري چې د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې لګډونه ډډه کړې، پرون د یو فرمان په صادرولو سره له سلو ډیر کسان بخیلی دي. مننه چې ازادي رادیو اورې د خبرونه امپاتي برخه. بیا هم زنوریس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د یادونې وړ بولو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مهیروي جون په شیبو کې، او د غرض د اساسي بشري حقوقو خو لمړی راځو په امریکا کې د بایدن د لوړې د مراسمو موضوع ته. نن د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن لوړ کوي. انټونی بلنکن چې د بایدن لخوا د بهرنیو چارو وزارت نومول شوی، وای د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د 9 موافقه بل سره ارزوي. خاغلی بلنکن چې پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې یوې استماعي غونډې ته څرګندونې کولې، دغه راز ویل غواړي پوښي چې په دغه موافقه کې د څه په اړه خبرې شوي، غواړي پر جزئیاتو یې ځان پوه کړي. په عین حال کې جنرال لوید استن چې د بایدن لخوا د دفاع وزارت نومول شوی، دغه استماعي غونډې ته ویلي چې جګړه باید ختم شي او یوه هوکړه باید وشي، خو دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې نور د افغانستان له خاورې د امریکا امنیت ګواښ نه دی متوجه. لدی مخک افغان ولسمشر اشرف غنی هم تیرونی ویلو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی موافقه ډیره ګونګه ده، یعنی ډیره مبهمه ده. خو طالبان به ټینګار کوي چې د بایدن ادارې ته پکار ده چې د دوی او واشنگټن ترمنځ شوی تړون ته درناوی وکړي. نور جزئیات به د ازادي رادیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوی هوکړې په اړه د افغان حکومت د اعتراض په دوام د امریکا نوی حکومت هو ډری طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې هغه هوکړه و ارزوي چې تیر کال د فبروري په 9 د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره لاسلیک کړه. د دې هوکړې د ارزونې خبره د نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایډن لخوا د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند وزیر انټونی بلینکن د امریکا سنا جرګې ته کړې. انټونی بلینکن ویلي غواړي په دې پوه شي چې په دې هوکړه کې د څه په اړه خبرې شوې دي. دی زیاتوي که د دې هوکړې له لارې تیرې لاسته راوړنې خوندي نه شي هیڅ پایله به ونه لري.
زه باوري نه یم چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ هر ډول هوکړه د وروستیو شاوخوا شلو کلونو د لاسته راوړنو له ساتنې پرته چې افغان میرمنو او نجونو لخوا ترلاسه شوي پایښت ولري. موږ زده کړو، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی او له کوره بهر کار اړوندو موضوعاتو ته لیوالتیا لرو، او که چیرې هر ډول هوکړه کیږي موږ ځان باوري کوو چې د حقونه پکې خوندي کیږي. خو زه دا تاییدوم چې دا به اسانه کار نه وي، ولی موږ بیا هم
د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي هوکړې ټول جزئیات روښانه نه دي، خو هغه څه چې رسنیز شوي له افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل، د القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون، د تاوتریخوالي کمیدل، نورې نړۍ ته د افغانستان نه ګواښ، له تورو نوملړونو د طالب مشرانو د نومونو ویستل او د طالب بندیانو ازادي پکې شامله ده. د افغانستان حکومت د بایډن د نوې ادارې د تازه پریکړې هرکلی کوي. په ستراتیژیکو او عوام اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي دا یو ښه عمل دی او باید ترسره شي. له دې وړاندې ولسمشر غني د امریکا او طالبانو هوکړې په اړه ویلي وو چې روښانه نه ده، خو لومړي مرستیال امرالله صالحي بیا د دې تړون عملي کېدو ته د افغانستان حکومت ژمن نه و بللی. طالبان بیا دا هوکړه د افغانستان د جګړې د ختمولو یوازینۍ لار بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته ویلي د هوکړه لیک عملي کول التزامي دي. د ښاغلي محمد نعیم له قوله بلومبرګ رسنۍ هم د سیشنبې په ورځ ولیکل چې طالبان د بایډن له ادارې غواړي څو د سولې شوي تړون ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي دفاع وزارت لپاره نومان وزیر جنرال لوید استین هم د افغانستان د جګړې په پای ته رسولو ټینګار کوي. ښاغلي استین هم د امریکا سنا جرګه کې ویلي په افغانستان کې د جګړې پای غواړي، خو دا ډاډ هم مهم دی چې دا هېواد نور د امریکا امنیت ته ګواښ نه دی.
ما پان دا جګړه باید پای ته ورسیږي. موږ باید یوې هوکړې ته ورسیږو، او هغه ډول چې د امریکا منتخب ولسمشر غواړي. موږ غواړو په راتلونکي کې داسې افغانستان ووینو چې متحده ایالاتو ته هیڅ ډول خطر نه وي. له همدې کبله پر هر ډول ترهګرۍ تمرکز مهم دی.
جنرال استین دا څرګندونې د سناتورانو د هغې پوښتنې په ځواب کې کړي چې ګنې طالبان د سولې شوي تړون ته ژمن نه دي. د امریکا نوی حکومت له طالبانو سره د شوي تړون د ارزونې او په افغانستان کې د خبرو له لارې د جګړې په پای داسې مهال ټینګار کوي چې په قطر کې د سولې د روانو خبرو په اړه ناهیلۍ مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان جمهوري دولت مرکچي پلاوی وایي دوی خپل اجنډا او لومړیتوبونه طالبانو ته سپارلي، او هغوی ته په تمه دي چې کله د خبرو میز ته کښېني. دا پلاوی طالبان په دې هم تورنوي چې رغونکو او پایله لرونکو خبرو ته نه حاضرېږي، خو طالبان بیا وایي د اجنډا د ترتیب او توحید پاړی خپل منځي بحثونه روان دي.
و امر دلته د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوړې مراسم نن تر سره کیږي په واشنگټن کې. دغه مراسم په درشل کې افغانان هم د تسرګې په لار دي چې د امریکا نوې اداره به د افغان سولې پروسی او جګړې د پاتره سیدو په برخه کې کومه ستراتیژي غوره کوي. د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي له افغانستان د بهرنیو سرتیرو په مسولانه وتلو او د سولې پروسی پر ملاتړ ټینګار کوي. دغه شان د بشري او ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا د افغانستان د دولسو د لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار کوي. نور حال به زموږ د خبريال په رپورت کې واورو.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی 2 ساعت وروسته د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم پر ځای کړي، یو شمیر افغانان د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پریکړو ته انتظار باسي. ښاغلی بایډن به نن چهارشنبه د جنوري په 6 د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي. په افغانستان کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان وایي هیله لري چې ښاغلی بایډن به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو او د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنو ساتلو ته پاملرنه وکړي. د غزنی ولایت 2 اوسیدونکي سیف الله او روهینا وایي
د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن زموږ غوښتنه ده چې دوی افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د پایټه کې کېږي، له دې سره افغان حکومت سره مرسته وکړي.
جو بایدن نه هیله لري چې په خپل نوي حکومت کې د افغانستان حقوق بشر ته، د جنگ ختمېدو ته، او د افغانستان اقتصاد ته پاملرنه وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي هیله لري چې د جو بایدن حکومت به په مسؤلانه ډول له افغانستان بهرني سرتیري وباسي او د سولې له پروسې به ملاتړ وکړي. د قومونو په چارو کې د پخوانی ولسمشر حامد کرزي سلاکار شاهزاده مسعود
زما په ان باندې هم
امریکې نوی جمهور رئیس چې با د لوړې مراسم ترسره کړي، په کار ده چې د نورو خپلو داخلي مسایلو سره د افغانستان مسلې ته یوه خاصه توجه وکړي. کله چې امریکایي قوتونه له افغانستان ووزي، باید په ډېر مسؤلانه شکل باندې ووزي، او په عین زمان کې دغه بین الافغاني مذاکرات چې اوس په دوحه کې شروع شوي دي، د دغې کومک وکړي د منطقې د هیوادونو سره مشترکه چې په افغانستان کې یو دایمي سوله او ثبات د تل دپاره راشي.
له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي و چې که د امریکا راتلونکي ولسمشر غواړي په دې هیواد کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي، باید دا پروسه د دواړو لوریو په همغږۍ ترسره شي. ښاغلی غنی له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي و چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو طرحه باید د دواړو هیوادونو د ګټو پر اساس جوړه شي. دغه شان د خزو د حقونو یو شمیر فعالان په افغانستان کې د خزو د تیرو دوله سیزو د لاسترړونو په ساتلو ټینګار کوي. د افغان خزو د ټولنې رئیس فتانه ګیلانی ازادي رادیو ته ویل
چې شې چې افغان خزو خوري په عمل وړي چې وګوري هغه دې چې ختم دې جنگ دې او بل دا دې چې د خزو په کارونه کې مسایل کې باید توجه چې دی او شي او ماون چې د جو بایدن یو شې دی دارین هم زمون خواهشم دادی چې د سوزو کارونه باندې توجه زیاته وشي او په سلو خبرو کې باید شزه د عملی کارونه بوشي.
د غختنې داسې محل مطرح کیږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، ورس تر بلې تاوتریخواله زیاتیږي. که څوم په قطر کې د افغانستان او طالبانو استازي د سولې په خبرو بوخت دي، خو تر دې دمه په دې خبرو کې د پام وړ پرمختګونه نه دي شوي. نږدې لس میاشتې وړاندې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه، خو د افغانستان په جګړه کې تر دې دمه سوړوالی نه دی راغلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن بچ نن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي ویلي هغه رهبر دی چې کولی شي امریکا یو موټی کړي. وروسته په یو راپور کې به بایدن د روپیژنو خو نن نوموړی په واشنگتن کې د لوړې مراسم ترسره کوي. د بایدن د لوړې د مراسمو لپاره هم کلک تدابیر نیول شوي، او دا هم وروسته له هغې چې دوه اونۍ وړاندې د جنوري په شپږمه یو شمیر معترضینو د کانګرس پر ودانۍ یرغل یووړ. د تاوتریخوالي په پایله کې هم پنځه کسان ووژل شول. د دغو تدابیرو او د بایدن د لوړې د مراسمو په اړه نور حال به له ملالۍ بشیر څخه واورو.
اته اویا کلن جو بایدن به د امریکا په تاریخ کې تر ټولو د لوی عمر ولسمشر وي. ویل کېږي چې د لوړې مراسم به د پخواني دود له مخې جوړ سي، خو د ځینو دلایلو له کبله به دا مراسم له مخکنیو بیل وي. دا ځکه چې په واشنگتن ډي سي کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر محدودیت وضع سوی، او په همدې حال کې د جنوري د شپږمې تر پیښې وروسته اندېښنې لا هم سته. د جنوري په شپږمه نیټه د ټرمپ پلویانو د امریکا د کانګرس پر ودانۍ هجوم وروړی وو، او په هغه پیښه کې پنځه کسان وژل سوي وو. د جو بایدن د لوړې د مراسمو شعار یو موټی امریکا دی. جو بایدن به د ولسمشر او کمالا هاریس به د مرستیال ولسمشر په توګه لوړه وکړي. بایدن به خپلو هیوادوالو ته وینا وکړي، او وروسته به په یوه تلویزیونی غونډه کې ګډون وکړي چې نوم یې د امریکا لمانځل دی. د پخوانی دود له مخې تمه ده چې د کانګرس غړي او پخوانی ژوندي ولسمشران او لومړۍ میرمنې به په دغو مراسمو کې حضور ولري. ټاکل شوی د بارک اوباما، جورج ډبلیو بوش، بل کلینټن او لومړۍ میرمنې میشل اوباما، لارا بوش او هیلری کلینټن به دغه مراسمو ته ورسي. پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د شپږ نوي کالو دی، او ویلي دی چې دغه مراسمو ته نسی ورتلای. د دې ترڅنګ به تلونکی ولسمشر ډونالد ټرمپ هم په دغو مراسمو کې نه وي. ټرمپ مخکې ویلي چې دی نه غواړي په دغو مراسمو کې ګډون وکړي. دا بل 1908 کال راهیسې، یعنی په 1925 کلونو کې لومړی ولسمشر وي چې د راتلونکي ولسمشر د لوړې په مراسمو کې به حضور نه لري. د ډونالد ټرمپ مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلي چې دی به په دغو مراسمو کې ګډون کوي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور جمهوري غوښتونکي هم دغو مراسمو ته ورځي. د امریکا په تاریخ کې به دا ورځ ځکه هم مهمه وي چې د لومړي ځل لپاره به یوه ښځه او داسې کسه چې سپین پوستې نه ده د مرستیال ولسمشرې په توګه لوړه وکړي. شپږ پنځوس کلنه کمالا هیرس د کالیفورنیا ایالت مخکینۍ لویه څارنواله ده. د لوړې د مراسمو په درشل کې بایډن او هیرس د کورونا ویروس له کبله د مړو سوي څلورو لکو امریکایانو د درناوي په پار په مراسمو کې ګډون وکړ.
نن لنږدې پنځوس کاله سیاست وروسته جو بایدن د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه لوړه کوي. هغه به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر وي. د جو بایدن د ژوند لوړو ژورو ته په دې راپور کې کتنه شوې. اجمل آندې وړاندې کوي.
ډیموکرات جو بایدن داسې یو مهال د امریکا مشرتابه ته رسیږي چې دا هیواد په یو ژور سیاسي کړکیچ کې ښکېل دی. ډونالډ ټرمپ د ټولو معاصرو سنتونو په ماتولو انتخاباتو کې د بایډن د بریالیتوب له منلو انکار وکړ. د جنوري په شپږمه وروسته له هغې چې ټرمپ خپل پلویان لاریون ته وهڅول، د دوی یوې پارېدلې ډلې د امریکا د کانګرس پر ودانۍ یرغل وروړ. هغه هم په داسې وخت کې چې د کانګرس غړو غوښتل په امریکا کې د نومبر د درېیمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو د تایید مهر ولګوي. بایډن د دې تاوتریخوالي پر ضد خبرې وکړې او هغه یې کورنۍ ترهګري وبلله.
دا مظاهرې نه دي، یاغي توپ دی. نړیوال راته ګوري. د ډیرو نورو امریکایانو په څیر مې سخت ټکان خوړلی او خوشنۍ شوی یم، په دې خاطر چې زموږ ملت هغه ملت چې د اوږدې مودې راهیسې د ډیموکراسۍ لپاره د هیلې او روښنایۍ مخکښ و، له داسې یوې تیارې شېبې سره مخامخ
کیږي. د نومبر د درې منیټې له انتخاباتو څو ورځې وروسته کله چې امریکایي رسنیو بایډن ګټونکی اعلان کړ، هغه وویل د امریکا د یووالي لپاره به هڅه وکړي. جوزف آر بایډن جونیئر د پنسلوانیا ایالت په سکرانټون صنعتي ښار کې زیږیدلی. پلاری د نورو کارونو ترڅنګ د دویم لاس موټرو پلورونکی و او کورنۍ یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ وه. د حقوقو په څانګه کې د ډیپلوم له ترلاسه کولو وروسته بایډن له ډیلاویر ایالت څخه ځان د امریکا سنا ته کاندید کړ او بریالی شو. هغه چې هغه مهال دیرش کلن و د خپل وخت تر ټولو ځوان سناتور و. نوموړی شپږ دیرش کاله په سنا کې پاتې شو او د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشرتابه په څیرې په بیلابیلو پوسټونو کې کار وکړ چې هغه یې په نړۍ کې په یوې پیژندل شوې څیرې بدل کړ. خو ډیر خلک نوموړی د باراک اوباما په ولسمشرۍ کې د مرستیال ولسمشر په توګه پیژني. بایډن تر دې دوه ځلې مخکې هم هڅه کړې وه چې د ډیموکرات ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید په توګه معرفي شي. یو ځل په 1978 میلادي کال کې او بل ځل هم په 2008 میلادي کال کې. د لومړي ځل لپاره وروسته له خلې د سیالۍ په شاشو څرګنده شوه په وینا او د حقوق پونځي په یوه رساله کې ځینې معلومات د اصلي سرچینې له یادولو پرته په خپل نوم وړاندې کړي دي. دویم ځل هم بریالی نه و، خو د ولسمشر مرستیالۍ ته یې لاره پرانستل شوه. هغه څه چې د تور پوستو امریکایانو ترمنځ د نوموړي محبوبیت زیات کړ. له انتخاباتي کمپاینونو څخه په یو کې بایډن خپل ځان هغه رهبر وباله چې کولی شي امریکا یو موټی کړي.
زموږ کمپاین په دې ګوند او دې هیواد کې د رنګارنګۍ ښکارندوی دی. همداسې باید واوسي، ځکه اړتیا ده چې ټول سره راټول کړو. ټول
بایډن په امریکا کې د کرونا وبا په اوج کې چې تر اوسه یې په دې هیواد کې تر 315,000 څخه د زیاتو کسانو ژوند اخیستې، د امریکا مشرتابه پر غاړه اخلي. نوموړی او ټیم یې وایي یو داسې پروګرام عملي کوي چې هدف یې د کرونا له وبا وروسته د امریکا د اقتصاد بیرته په پښو درول دي. دا پروګرام د ماشومانو روغتیا او روزنې په برخو کې پر پانګونې متمرکز دی. وایي موخه یې د 3 میلیونو کاري فرصتونو رامنځته کول دي. بایډن همدارنګه ژمنه کړې چې د خپل کار په لومړیو سلو ورځو کې به د امریکا 100 میلیونه وګړي د کرونا وایروس په وړاندې واکسین کړي. په نړیوالو چارو کې بایډن ویلي هدف دا دی چې امریکا په پریکړو کې د مهم دریځ لرلو ته راولي. په وسنی کمپاین کې بایډن د ایران سره د 2015 کال تړون ته ستنېدو ته تمایل ښودلی و. دا تړون د ایران اټومي چارې محدودوي او په بدل کې پر تهران نړیوال بندیزونه کمیږي. ولسمشر ټرمپ په 2013 کال کې امریکا له دې تړون څخه وایستله. بایډن همدارنګه د روسیې په وړاندې سخت دریځ لري او د اوکراین په کړکیچونو کې د مسکو رول او همدارنګه د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې مداخله غندلې. همدارنګه تمه کیږي چې بایډن به د امریکا له متحدانو سره د دې هیواد اړیکې چې منتقدانو په وینا د ټرمپ لومړی امریکا پالیسۍ زیانمنې کړې بیرته ورغوي. بل بارو د اسوسییټډ پریس یو خبریال دی. هغه د بایډن د بهرنۍ پالیسۍ په اړه وایي:
Biden says that
بایدن وایي په بهرني سیاست کې لومړیتوب دا دی چې په ناټو تړون کې د امریکا متحدانو ته ډاډ ورکړي که ګټونکی شي په سبا به د امریکا د متحدو هیوادونو له مشرانو سره ټلیفوني خبرې وکړي.
د خپل رقیب ټرمپ په څیر بایدن هم د بچلندې لیدا او سره مخ دی. څو میرمنې چې مخکې همکاران وي بایدن په ناسم چلند تورن کړی او له دوی یوې پر نوموړي د جنسي زور زیاتی تور لګولې، هغه تور چې بایدن یې ردوي. پر جو بایدن همدارنګه د بوریس ما پنوم د غازو د یو اوکرایني شرکت د مشرتابه په پلاوي کې د د زوی د مادي ګټي سره د تړلې رول لقبل هم انتقاد نشته. دا رول له هغه وخت سره تړلې چې جو بایدن د امریکا مرستيال ولسمشر بایدن او زوی د اوکران په تړاو د هر ډول ناسم کړنې تر سره کول رد کړي، خو زوی ویلي چې د دې دند منل یو تیر وتنه و. اتابیا کلن بایدن د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو ډیر عمر لرونکي شخص ته چې د ولسمشر د څوکۍ لوړ پر ځای کوي. بایدن په تیر کې ځینې غیر عادي تیروتنې کړې او منتقدانو یې د نوموړي پر وړتیا پوښتنې راپورته کړي، خو نوموړي د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال دا انتقادونه رد کړي.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادي په چپو کې اونیزه خبرونه کې چې په ژوندۍ بڼه خبريږي، پر دې خبرې کوو چې په امریکا کې د جو بایدن د ادارې پر راتګ سره به د افغانستان په وړاندې د دې ادارت په سیاستونو کې کوم بدلون راشي، په افغانستان کې پر روانې جګړې به اغیز څه وي. نن منتخب ولسمشر جو بایدن د امریکا د شپږڅلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د امریکا تلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ چې د بایدن د لوړې په مراسمو کې لګډونه ډډه کړې، پرونه د ولسمشرۍ وروستۍ بشپړه ورځ وه او له خپلو صلاحیتونو یې بیا هم کار واخیست. ترامپ د خپل پخواني سلاحکار په ګډون د یو شمېر کسانو د بخښنې فرمان صادر کړ. له دې فرمان له مخې به د اویا کسانو د بند تر ټاکل شوې مودې کمه شي او اویا تنه نور به هم له زندانه خوشې شي. ملالۍ بشیر نور حال راکوي.
ډونالد ټرمپ د نوي ولسمشر جو بایدن د لوړی د مراسمو په درشل کې د خپل مخکینی سلاکار په ګډون د یو سلو درې څلوېښت کسانو د بند کمولو او راخوشي کولو امر لاسلیک کړ. د ټرمپ ادارې په یو بیان کې ویلي ولسمشر ډونالد جی ټرمپ درې اویا کسانو ته بخښه کړې او د اویا نورو بند یې کم کړی دی. په افوا سویو کسانو کې د ټرمپ پخوانی سلاکار سټیف بینن هم شامل دی. بینن د ټرمپ نفوذ لرونکی سلاکار و چې په 2016 کال انتخاباتو کې ټرمپ ته کمپاین کړی و. د هغه مهال تورن و پیژندل سو چې ګواکې د مکسیکو او امریکا ترمنځ د ټرمپ د دیوال د پروژې لپاره د خلکو په تیر ایستلو له هغوی پیسې راټولې کړې وې. د رسنیو راپورونو اټکل کاوه چې ټرمپ شایي خپل ځان، خپل لور ایوانکا، خپل زوم جارډ کوشنر او خپل دوه مشران زامن ډونلډ جونیئر او اریک اف وکړي، خو ده دا کار نه دی کړی. د همداراز خپل شخصي مدافع وکیل روډي جونیانی هم په دې لیست کې نه دی شامل کړی. جولیانی د ټرمپ د هغو ناسمو ادعاو ملاتړ و چې ګواکې د نومبر د درېمې په ولسمشریزو انتخاباتو کې درغلي سوې ده. د ټرمپ د کورنۍ د غړیو او جولیانی افوبه تر وخت مخکې و، ځکه دوی تر اوسه تورن نه دی پیژندل سوي. د امریکا د اساسي قانون لمخې یو ولسمشر د افوی او بند کمولو پراخ واک لري. ډیری ولسمشران د خپلې دورې په وروستیو ورځو کې افوا اعلانوي، خو منتقدونو ویلي چې ټرمپ مخکې خلکو ته د افوی امر ځکه کړی چې خپلو سیاسي متحدانو ته امتیاز ورکړي، نه دا چې د عدالت نه پلي کېدو په خاطر یې د زړسوي له مخې دا کار کړی وي. ټرمپ مخکې د ملي امنیت سلاکار مایکل فلن هم بخښلی. فلن اف بی آی ته له روسي سفیر سره د ده د لیدو په اړه د درواغو ویلو په تور محاکمه سوی و. د همدارس د راجر سټیفن د بند وخت کم کړ چې د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د تحقیقاتو پر مهال کانګرس ته درواغ ویلی وو. همدارس ټرمپ تیره میاشت د بلک واټر شرکت څلور قراردادیان وبخشل. دوی تورن پیژندل سوي وو چې په 2008 کال کې څوارلس بې وسلې عراقي ملکیان وژلي وو.
وړاندې به دغه راز د یو شمېر افغانانو نظرونه واورو چې د منتخب ولسمشر بایدن له ادارې څخه څه تمه کوي. د خپرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې هم مه هېروي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې مو دې موضوع ته کتنه کړې ده.
قلای بلند یا لوړا کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ، ګل دې په مخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جوی ته نه کوي.
په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټډیو کې ده او د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونو سر لیکونه به ترې واورو.
د امریکا متحده ایالاتو د نوې ادارې د بهرنیو چارو نوماند وزیر انټونی بلینکن په پام کې لري چې له واشنگټن سره د طالبانو د سولې هوکړه وارزوي. انټونی بلینکن ویلي دی چې د جګړې ختمیدل د خپل ځواکونو بیرته کور ته رسول او په افغانستان کې د ترهګرۍ مخنیوي غواړي، خو نوموړي د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې په برخه کې ویل چې په افغانستان کې لا هم د القاعده ډلې ګواښونه شته. جو بایدن به پڅو ساتونکو کې د امریکا د شپږ څلوېشتو مولس مشر په توګه لوړ وکړي. اتاوی کلن بایدن به تر لوړې وروسته راسان سپینې ماڼۍ ته ځي څو د ډونالډ ټرمپ ځای ونیسي. د بایدن د لوړې په مراسمو کې به پخواني ولس مشران جورج ډبلیو بوش، بل کلنټن او باراک اوباما ګډون کوي، خو تلونکی ولس مشر ډونالډ ټرمپ ګډون نه پکښې کوي. د ماین چاودنې په روزګان ولایت کې یو ماشوم وژلی او درې ښځې ټپیانې کړې دي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه پرون د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې شوې ده. اته تنه د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې په یوې ترافیکي پېښې کې مړه سول. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د دې هیواد سره اټومي تړون ته بیرته راسي او پر ایران لګیدل بندیزونه لرې کړي. اخوا د اروپایي شورا مشر وایي نن امریکا د خپلې دیموکراسۍ ځواک ثابت کړ. چارلز میشن نن اروپایي پارلمان ته په وینا کې هیله وښوده چې په امریکا کې د واک د لیږد چاره په سوله ییز ډول ترسره سي. او د امریکا اوسنی ولسمشر د خپلې دندې په وروستۍ ورځ د خپل پخواني سلاکار په ګډون د یو شمېر کسانو د بخښنې فرمان ورکړ.
او سم پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه وای د لامبو په برخه کې د توکیو اولمپیک 2020 کال سیالیو ته نومان فهیم انوري د تمرین لپاره نن روسیې ته روان شو. د ملي اولمپیک کمیټې سیکرتر جنرال یونس په پلزی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی انوري به د جنوري له میاشتې د اولمپیک سیالیو تر پیل پورې په روسیه کې تمرینونه وکړي او له هغه وروسته به د جاپان پلازمینه توکیو ته په سیالیو کې د ګډون لپاره ولاړ سي. فهیم انوري شپه کاله کېږي چې د 2020 میلادي کال توکیو اولمپیک سیالیو ته په چمتووالي بوخت دی او له دې وړاندې د هیواد د دیرشو لامبو زونو لوبغاړو کې لومړی مقام خپل کړی وو. په تخار کې د کانفو یو لسم کلب افتتاح او په فعالیت یې پیل وکړ. د کانفو فدراسیون رئیس حبیب الرحمن فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کلب د ورزشي مسؤلینو په حضور کې تیره ورځ پرانستل شو. نوموړی وایي چې په لومړي سر کې په دغه کلب کې د دو استادانو له لوري دیرشو لوبغاړو ته تمرینونه ورکول کېږي او وروسته به دغه شمېر زیات سي. ښاغلی فیض زیاتوي چې دمګړۍ په ټول افغانستان کې د کانفو ورزش په برخه کې 450 کلبونه فعال دي.
ازادي راډیو اوري مخیله دی چې د ازادي راډیو دو اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې ستاسو نظرونه به اخبار کوچه. په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې څخه د تمې په باب مو له ازادي راډیو سره ثبت کړی دی.
نوم غلام علی خانجی د کونړ ولایت اوسیدون کې ما د امریکا د نوي حکومت او نوي ادارې نه مودا غوښتنه ده چې د افغانستان د حکومت سره کوم امنیتی تړون کړي، د ستراتیژیک تړون کړي، د هغه به هغه ته وفاداری هغه کې چې کوم اجمل کړي باید هغه عملي کړي او د په خطر کې چې کوم د سولې مذاکرات روان دي په دې په دواړو خواو باندې فشار راوړي چې دغه خبرې کامیاب شي او افغانستان ته سولې راشي او آرامي راشي.
سلامونه، نوم می فرید احمد بادور د کندهار یو تنوسیدون کی. دا چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه لوړ کوي د افغانستان ولس او سیاسون په دی امید دي چې د افغانستان د بایزت سولې لپاره کومه طرحه چې جو بایدن لري هغه په عملي توګه سره سرته ورسوي. افغانستان ولس د یو بایزت سولې څښتنان اوسېږي او همدارنګه د افغانستان د اقتصاد او ټولنیز اړخ څخه هم بډای سي.
زمانم رضوان د غزنی ولایت اوسیدونکو مدا چې د افغان د چې د امریکا ولسمشر د لوړ مراسم تر سره کیږي د افغانانو غوښتنه لرنموړي څخه دا ده چې دی د افغانستان د سولې او د افغانستان د بیا رغونې د اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې زیات کارونه ترسره کړي، او دی باید د افغانستان جنگ ته پایټکی کېږدي او له جنگ ختمېدو وروسته امریکا باید له افغانستان سره خپلې مرستې دوامداره وساتي، هغه د بیا رغونې په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې وي، تر څو افغانستان بیرته په خپلو پښو ودرېږي او د سولې په پرمختګ کې هم له نوموړو څخه د افغانانو غوښتنه دا ده چې د باید افغانستان د سولې په پرمختګ کې ونډه واخلي.
دا تاسو څو نظرونه او تمې چې د بایډن له ادارې څخه مو کړې وې. نن منتخب ولسمشر جو بایډن د امریکا د شپږڅل ویښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د لوړې د مراسمو لپاره هم سخت تدابیر په تیر بیا امنیتي نیول شوې دي. دغه مراسم په سیمه ییز وخت واشنگټن البته غرمه مهال پیلېږي چې په افغانستان کې د شپې تقریبا نهه نیمې بجې کېږي. هغه وخت د ازادي راډیو خپرونې نشته، بلکې په همدې څپو یعنی په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم اوري. د امریکا غږ آشنا راډیو خبريالان به مو تاسو د لوړې دغه مراسمو څخه شیبه په شیبه خبروي، خو نور د راپور نو مطلب د خبرې دوه لپاره وخت نشته. د ازادي راډیو دوه نیز خبرونه خبرې دوه ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د ساتي رادیو درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مهرکلای کوم. بیا هم خوشاله يم چې په دې خبرونه کې ساسو درنو چوپړ کې حاضر شویم. دوستانو، نن په سوله باندې غږیږو چې سوله څه شي ده، او څنګه کولای شو چې په هیواد کې سوله راولو، او کوم خندونه د سوله په وړاندې شتون لري. په دې موضوع به د غلي مال غلري معیار د بشري حقوقو د خپل واک میسون د څېړنې او ارزونې د څنګه مرستيال سره خبرې وکړو. په پیل کې به غلي معیار ته خره
لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې اول خو به د سولې په اړه راته ووایي چې سوله یعنی څه.
سلام، مننه. زه هم خپل سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم دا چې سوله په لغت کې لغوي معنا سویل امن، سموالی، سروالی، او هم یا د دواړو غړو پای ته رسولو ته، یا هم ویلی شو چې پخلا کولو ته وایي. او په اصطلاح کې سوله د سیاستوالو لخوا اوربان ته ویلی شو چې د ستوالو لخوا په جګړه کې کله چوربند کېږي درسونه وایي، یا هم ویلی شو چې د یو سیمې یا یو هیواد هغه ژوند ته سوله وایي چې په یو عادي ډول روان وي، خلک چې د قانون په سیوري کې سوله ییز او ارامه ژوند. څرنګه مې چې وویل، سوله یو ضرورت ده د یو ټولنې، او الله جل جلاله هم مؤمنان سولې ته رابللي دي، او سوله د ژوند په چارو کې تر ټولو غوره زیور او د خوشحاله ژوند جوهر بللی دی. همدارنګه الله جل جلاله هر انسان د خپل ځوان پر بنسټ باندې مکلف کړی دی چې د سولې په لاره کې هڅه وکړي. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هم په سوله باندې تاکید کاوه، او د یو مثال ویلی شم چې د حدیبې د سولې پیمان. نو په دې اساس باندې سوله د کورنۍ له چاپېریال څخه نیولې د هېواد ټولنې او نړۍ په کچه د وګړو ترمنځ غوره که سوله د ژوند ښېګڼه ده، نیکمرغي ده، پرمختګ او یو روښانه جوهر ده چې انسانان ژوند ته خوښي، ښکلا او حرس. نو ویلی شم چې سوله د تاوتریخوالي نشتون، د عدالت تامین، د انساني کرامت ته ارزښت، او د وګړو خپلو اساسي حقوقو ته لاسرسی زما په نظر سوله ده.
آغلی معیار، په کومو حالاتو کې د سولې شتون امکان لري؟
مننه. بعض حالات دي چې په هغه کې که چېرته په یو ټولنه کې واوسي نو د سولې شتون به امکان ولري او سوله به مثلا له هغې حالاتو څخه ویلی شم دا خلک د ډار او تاوتریخوالي د ګواښ پرته په خوندیتوب کې ژوند وکړي. یعنی د ټولنې هر غړی وکولی شي چې په دې ډاډ سره د ژوند ټولې چارې له هر ډول ډار پرته سرته ورسوي، او هیڅکله تاوتریخوالي او ظلم وجود ونه لري، او هیڅ ناروا او عمل په هغه ټولنه کې ونه بس. نو یو حالت دا ده. بل حالت کې کولای شو وایو چې دا قانون د ټولو پر وړاندې یو شان چلی، خلک په قضایي سیستم باندې باور ولري او د خلکو حقونه په عادلانه او اغېزمنه توګه د قضایي عدلي امنیتي ادارو له لوري په خوندي توګه وساتل شي، نو د سولې امکان به شتون ولري. همدارنګه ویلی شو چې هر څوک کولای شي چې په سیاسي او سیاسي پرېکړو کې لکه د قوانینو مقرراتو او پالیسۍ جوړولو کې ګډون وکړي او حکومت خلکو ته حساب ورکړي او ملت د یو خدمتګار په توګه عمل وکړي، نه د یو حاکم په توګه. په دغې حالاتو کې کولای شو ووایو چې د سولې شتون امکان لري. همدارنګه هر څوک کله چې په یو ټولنه کې خپلو بنسټیزو اړتیاوو لکه خوړو، پاکو اوبو، سرپناه، ښوونې او روزنې، روغتیا او د ژوند سپېڅلي چاپېریال ته د دین، قوم، ژبې، ملت، مذهب، نژاد په پام کې نیولو پرته یو شان لاسرسی ولري، نو پرته له شک پرته دا کار هغه سبب دی کېږي چې موږ په خپله ټولنه کې د سولې شاهد او د سولې د درلودو شاهد اوسو. یعنی په ټولنه کې یو عادلانه نظام حاکم وي، ټولې فیصلې د قانون له مخې او د خلکو له خوا مطرح شي، د قانون په چوکاټ کې ترسره شي. همدارنګه ویلی شو چې خلک د هغوی د ځانګړي هویت په پام کې نیولو پرته د کار او ژوند یو شان، هغوی ته د هغوی د وړتیا سره سم د کار شرایط برابر شي او د هېواد په هره برخه یا سیمه کې چې خوښه وي سکونت اختیار کړي او هر ډول ګواښ پرته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو کوم حالات چې ما تاسو ویلي په دې حالاتو شتون د عدالت په رڼا کې کولای شو چې سوله ولرو او په خپل ټولنه کې
مننه کوم. اغلی معیار، البته کوم عوامل او اسباب چې په یوې ټولنه کې یا یو هیواد کې سوله ناراضي یا سوله نه وي؟
کولای شم ووایم د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې مخکې حالات چې ما تاسو ته وایم د دې حالاتو نشتون حتما د دې عامل ده چې سوله په یو ټولنه کې رانشي. مثلا د ټولنې وګړي د قانون په مقابل برابر مثلا لري، دوی هغه خپل اساسي ضرورت لري اړتیاوې هغوی ته لاسرسی ونه لري، نو دوی دا په خپله دې سبب کېږي چې دوی په یو ډول هغه خپل لومړني ضرورت لاسته راوړي، چې دا دې سبب کېږي چې متاسفانه چې سوله موږ ونه لرو. همدارنګه مثلا مخکې ما وویل چې د قانون د ټولو پر وړاندې باید یو شان تللی شي، نو که چېرته قانون ټولو پر وړاندې یو شان تللی نه شي نو حتما سبب د دې کېږي چې بعضې اختلافات منځته راشي او هغه ارامتیا او سوله چې په یو ټولنه کې باید وي نه لرو. نو دغه ټول عامل دي چې د سولې د نشتون سبب ګرځي. همدارنګه په سیاسي پریکړو کې لکه مخکې چې ما وویل چې په بعضو قوانین مقرر پالیسۍ جوړولو کې باید د ټولنې وګړي ګډون ولري، که چېرته دغه څه ونه شي نو دا هم یو سلسله اختلافات منځته راځي او سبب دي چې موږ سوله ونه لرو. همدارنګه نور ډېر عوامل لري چې سبب دي چې د هغې په پام کې نه نیولو سره موږ نشو کولای.
غلی معیار، اوس په افغاني ټولنه کې البته د سولې په وړاندې کوم خنډونه تاسو وینئ؟
مننه. د سولې د راتګ پر وړاندې زموږ په ټولنه کې خنډونه شته. له هغې څخه یې زه کولای شم ووایم نیابتي جنګونه فلن چې موږ خپله ټولنه کې لرو، دغه د سولې په وړاندې یو خنډ ده. تروریزم یو خنډ ده. همدارنګه انساني کرامت ته نه پاملرنه د مخالفینو له خوا دا یو خنډ همدا ټول سبب مشکلاتو چې د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي.
ښه، کور ودان غلی معیار، اوس څنګه کولای شو چې البته سوله راولو په خپل هیواد کې په خپله ټولنه کې؟ کومې حل لارې چارې شته؟
مننه. ټولنې د ټولو اتباعو د حقوقو تامین په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو تامین د قانون اساسي پر مطابق باندې فلن په دې موضوع کې اوس دا خبر روانې دي. دا یو ډېره مهمه خبر ده چې په نظر کې ونیول شي او د سولې راوستل لپاره باید او د قانون اساسي ټول مواد باید تطبیق شي، پلي شي او ټول احکام باید رعایت شي. همدارنګه د دفاعي امنیتي او ملکي خدماتو ټول هغه فعالیتونه چې د قانون په مطابق صحیح څنګه چې قانون اساسي لرو او نو قوانین او کولای شو مثلا وایو چې هیڅ یو تروریستي شبکې یا ګروپ ته باید اجازه ورنه کړی شي وروسته له دې چې د خپل فعالیت او خپل نفوذ په افغانستان کې دي. زما په نظر باندې دغه د حل لارې دي چې وکړل شي سولې ته د رسېدو په لار کې
ډېره زیاته مننه کور ودان اغلی مایا
کور
ودان. درنو دوستانو، تاسو د بشري حقوقو د خپلواک میسون د سیړن یا ورزونې د څانګې مرستیاله ملغلرې معیار خبرې واوریدي. دا د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا مو په پاک ځختن سپارم. الله مو مل شه.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422114 یاو یاو پینزه.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دي کومه
رغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د لوړی کلا یا قلای بلند له لرغونتوب او تاریخي ارزښت څخه خبرې است.
احتمالا دغه قلا د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلا و.
قلای بلند یا لوړی کلا د محل په کوم حالت کې ده؟
ګل دې په مخ ګل دې په مخ سپیم دلته ډیر تاویږي او اوس پوډریان غله ډیر استفاده جوی ته نه کوي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د لوړی کلا لرغونتوب ته تم کیګو بیا ارزښت چیرو د لوړی کلا له چار چاپیره اوسیدونکو سره هم غږی دلیو ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، خای تاسو به په کابل کې د شهرارا د برج په خوا کې تیر شوی است او برج ته به مو نږدې په لوړې خو ورانې ویجاړې او لوټی لوټی کلا هم سترګې لګېدلې وي. په دې ورانې ګډې وډې لوړې کلا کې یو وخت د شاهانو تګ راتګ و. په پخوا وختونو کې به د وخت حاکمانو د ښار په لوړه څوکه کې داسې ځای جوړاوه چې نورې سیمې ورنه ولیدلې شي. هلته به یې په کافي اندازه سپکې او درنې وسلې او بیلابیل مهمات وړل، بیا به یې د ضرورت پر وخت کارول. د امیر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې د کابل په ښار کې دوه لوړې کلاوې جوړې شوې چې یوه یې د کوله پشتې پر غونډۍ او بله یې امدا د شهرارا د برج په خوا کې ورغېدله. په شهرارا کې لوړه کلا نظامی کلا وه. د یادې کلا دیوالونه له پخو پخصو څخه رغېدلي دي چې لوړوالی 15 متره او بر 1 متر وو. د لوړې کلا پر دیوالونه اووه برجه او د دروازې پر سر دوه برجه د کلا او ښار د ساتنې لپاره جوړ شوي. په کابل کې د لوړې کلا د موقعیت او تاریخ پاکله د اطلاعاتو او فرهنګ وزاره د تاریخي آبداتو د ساتنې رئیس انجینر عبدالحد عباسی څخه اورو.
قلای بلند چې د موږ سره د قلای سید سرور خان په نامه باندې ثبت دی، دا د ملالۍ زیږنتون غرب خواته وړه تپه ده چې د هغې تپې په سر باندې چې د تندورسازۍ د کوڅې نه ورته لاره ګرځېدلې ده دلته موقعیت لري. احتمالا دغه قلا د امیر عبدالرحمن خان دوره کې جوړه شوې چې دا یو نظامی قلا وه. خپله دروازه د دې فکر کوم چې دوه پوړۍ چون په مرور د زمان سره تخریب شوی دی.
موږ په شهرارا کې لوړې تاریخي کلا ته ورغلو. هلته مو په داسې ورانو ویجاړو سترګې ولګېدې چې یو وخت د شاهانو سرپناه وه. لوړه کلا نه یوازې دا چې په کنډواله بدله شوې، بلکې د معتادینو په مرکز هم اوښتې ده. هغه شاهي کلا چې شهزادګانو ته به سپیلني پکې دودېدل، نن سبا د نشه یي توکو دودورنه پورته کیږي. همدا اوس زما په خوا کې داسې یو ورور دی چې د قلعې بلند په خوا کې کور لري. له ده به پوښتنه وکړو چې د کلا په اکله څه راته وایي.
زه خیال محمد منګل دوهم ډګروال ده. نو دغلته تقریبا یو څلوېښت کاله کېږي چې موږ دلته ژوند کوو.
ډېر ښه. دا راته وایه چې د دې کلا په اکله قلای بلند چې ورته وایي کنه څه خاطرې لري؟
دا سابق د ډاکټر صاحب نجیب په وخت کې قطعات عسکري و. دا تپه تاسو ګورئ دا مکمله په شمول د دغه قلعه چې دلته سربازانو ژوند کاوه. بیا اکاډمي کورونه دلته جوړ شوي دي په داخل کې، او دغلته سربازانو ژوند کاوه. دا قلعه په هغه وخت کې دومره صدمه نه درلودله، او فعلا چې اوس دغه قلعه تاسو ګورئ ډېر خطرناک خلک هم دغلته راځي، او دا قلعه هم په ړنګېدو باندې ده.
د لوړې کلا چپې خواته تقریبا لس کوره داسې جوړ شوي چې دیوالونه یې سر نښتي دي. روبینا چې د خپل کور په انګړ کې ولاړه وه، د لوړې کلا یا قلای بلند د ارزښت په هکله مو ورنه پوښتلې دي. د نوموړي خبرې هم په مرکه کې اورو.
ډېر ښه بستاني یادګار ده، نو ډېر مې خوښېږي. دا یو انتیک شی ده، یو د چا خبره سابقه عمارونه دي. بعضې فلمونه هم دلته ډکېږي. د مونږ افغان فلم کله ورې راشي په دغه دیرو کې یا په دغه ساحو کې فلم ډکوي.
مونږ چې ولیدل اوس د دې لوړې کلا خواو شاته لیدل کېږي هغه کسان چې معتاد دي.
و هغه شته ګل دې په مخ، ګل دې په مخ سپیم دلته ډېر تاویږي، او اوس پوډریان غله ډېر استفاده جویي ته نه کوي. بعضې وخت دلته کورو ته ننوځي، فرزن دروازه خلاصه یې ننوځي، هر شی چې مخ ته راغله وړي یې غلا کوي. بدون د دې نه خلکو لار نیسي په شپو کې باد اتو نه بجو، هر شی چې ورسره یې پیسې موبایل یو شی دا تراخلي وایي.
ته خپل چې په داسې یو سیمه کې اوسېږي چې دا تاریخي ارزښت لري، پخوا دلته ډېر ښه کسان تیر شوي دي. څومره خوشحاله یې داسې یو سیمه کې اوسېدل؟
والله زه دومره خوشحاله یم چې وزیر اکبر خان شارنو بارستان هغه بهترین هغه اپارتمانونه بلډنګونه د دغه په دغه خراب ویلی نه ورکوم. او دا ما رسول لرمه چې کېدای شي یو وخت کې دا خو زه خوز ګروي ناسته یم، د ما شخصي کور نه دی چې دلته یو دوه کوټې ځان ته جوړې کړم او دلته دایمي ژوند وکړم.
په قلا کې دننه
نه، دا شاوخوا کې باوس د دې چې دلته ګل دی په بخ سپیانو پولاریان زیات دي. مونته د دې چې چون تاریخي یو ځای ده، آثار عتیقه ده، زه خو شخصا ډېره په مینه یم، د ما ډېر خوښېږي ډېر ډېر. او په خدای چې رئیس صاحب جمهور ته ما لاسرسی لرلی، زه ورتلم په پښو کې ورته ولیدلم. دا عتیقه آثار ده، ډېر یو تاریخي ځای ده، دغه هم لږ جوړه کړي.
د سیمې د اوسیدونکو په وینا مخکې د دې نظامي کلا په خوشا کې عام وګړو د کور جوړولو حق نه درلوده، یوازې به نظامي لوړ رتبه کسان هلته اوسېدل. سید اصغر چې لسلو کلونو را په دیخوا په یادې سیمه کې اوسېږي، وایي کله چې امیر عبدالرحمن خان له خپلې کورنۍ او فرقه مشرانو سره باغ بالا ته لاړ، نو له هغه وروسته عام خلک د لوړې کلا چارچاپېره میشت شول. نورې خبرې له نوموړي څخه په مرکه کې اورو.
دا برج شراره کې د عبدالرحمن خان دلته مور زندگی کوله، تیلان دی تیر لوی باغو. دغه شفاخانه چې فعلا تاسو ګوره، دا شفاخانه په نوم د زایشگاه ام عبدالرحمن خان جوړ کړله. دا قلعه بلند جوړ کړ دی که یو فرقه جوړ کړ، او د دې دروازې نه مخ پورته چې فعلا زمونږ کور دی، دا کورونه د دې د فرقه مشران وو.
تاسو ویل چې د قلعه بلند شاوخوا فرقه مشران اوسېدل کنه؟ نومونه یې راته ویلی سي چې څوک و؟
هغه وخت کې نو یو خو دغه کور دی چې موږ واخېسته په نوم د سید اکبر خان و فرقه مشرو، او یو خوا سره زمونږ چې دندې سید اکبر خان سکېده هم په نوم د ګل محمد خان فرقه مشرو، چې اوس یې پکې نوسي و اولاده هم زندگی کوي.
بله، دې ته ولې قلای بلند وایي؟ دا ډېره لوړه ده که څنګه؟
دا خپله تپه ده، لاندې د دې سفونه ایستل نو دا بدون د کانکریټ بدون د سیخ بدون د رینا دغه تپه د شخصاتو په دې کې چې خپل دا شکل د
یعنی خپل شکل دی قلا درنوت
خپل دغه تپه کوټی دی
bale څه وخت به خراب اس و
تر ظاهر خان تر داوود خان ختم پورم دا مستحکم و کلک و طول محبات اصلا لطا ساتل که دل ام دا قلا برحال و پس دا کودتای افت سور نه بیا دا قلا دلتا دا سوا مگر پا اغا شکل وصولی نوه
ووس قلای بلند پا چه دولالت که دا؟
بیخی ویرانه شوی دا صرف دا امیر عبیبالای کلکانی جسد را رو امدل ته دفن کرده نور پا کمشه نشتم
از ما نوم ظهور کمال دی ورده گولایت خیم زه همیشه دی آزاده رادیو جون پیشو برو که خبرو ناورم علتی را دی چه همیشه دی پا تاریخی زاینو معلومات ورکی او دی افغانستان تاریخ نوی نسل او دوان نسل تخیی
لور تاریخ ندی قربان شمعی وطنان
که چه هم دیتلات و او فرهنگ وزارت دی تاریخی میراسونو دی ساتن او بیا رغوان پا برخه که کار کبی خوی او شمیر ارزختمن او لرغون یاسار او زایون او رو نپاتی که گی دی بیلگ پتوگا پا کابل که دی شهرارا لوڑ کلا یدولی شو دا چه ولی لوڑ کلا تا پام نکی گی دا او دیتا ورطا پختنیمو دیتلاتو او فرهنگ وزارت. دی تاریخی عبداتو دی ساتنیل رئیس انجینر عبدالعهد عباسی سخه کردیدی. پا پایل که مور نپختلی چه لوڑا کلا پا کم سبک جوڑا وا.
سبک پیدی دی خطو دی پخسی خلا دی خاص میماری و اغا نلری خو خپل دی کمان دی دروازی دغه سبت د عبدالرحمن خان د دورې دغه کمانونو په شکل باندې دی.
رئیس موږ د کابل په شارارا کې لوړې کلا ته ورغلو. واقعا سی په ډیر بد وضعیت وه. کلا ورانه سوې ده، خو شای ساتونکي نسته. له بلې خوا هغه کسان چې په نشه یي توکو باندې روږ دیدي دوی ناست دي هلته. آیا تاسې د دې تاریخي کلا په هکله خبر یاست؟
بله، پخوا دلته د اردو یو پوستا و هلته، او منګه ډاډه وو چې دلته دا پوستا به دایمي وي او هلته به دغې قلان حفاظت وکړي، ځکه دا د وزارت دفاع پورې ارتباط درلود چې نظامي ساحه وه. پخوا هم دغې قلانه نظامي استفاده کېدله، او منګه بیا خبر نه یو چې دوی کله وتلي دي. قلای همداسې پریښې ده. انشاءالله منګه به دا بندوبست وکړو چې هلته یوه پوسته افراز کړو د 012 دقیقې چې هغه قلا خوندي شي، او تر څو چې موږ د هغې دپاره بودیجه پیدا کړو او ترمیم چارې تر لاس لاندې نیسو، انشاءالله چې د هغې حفاظت په هکله باندې موږ یو تجویز نیسو.
بله، لوړه کلا په دومره بد حالت کې ده چې حتی موږ دننه د ورننوتلو جرات ونه کړ، ځکه هلته داسې کسان دي چې نه باید څوک هلته ورسي. څه وخت به دا اقدام وسي چې زموږ دا تاریخي میراث، دا تاریخي آبدې له داسې یو لوی وحشت څخه وژغورل شي؟
هر زر موږ دغه اقدام کوو، او موږ د خپل اړوند مقامات سره خبرې کوو چې دلته باید یو پوسته ایجاد شي تر څو چې دغه کم کسان چې په مواد مخدرو باندې روږ دیدي او د دې خلانه استفاده کوي، کیدای شي چې هلته نور غیر اخلاقي مسایل هم وي، د دې جلوګیری وکړي.
لوړه کلا یا قلای بلند د کابل په زړه کې ده. له بلې خوا دلته پخوا شاهان اوسېدلي وه، ولې تر اوسه پورې له سترګو نه چپه پاتې ده او کار نه دی ورته سوی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په افغانستان کې ډېر زیات قلاګانې لرو چې تر دې هم لا زیات تاریخي ارزښت لري، ولې متاسفانه چې موږ دومره امکانات او تخنیکي پرسونل نه لرو چې دې ټولو ته رسیدګي وکړو. موږ یوازې کابل دپاره کار نه کوو، موږ ټول افغانستان تاریخي آبدات زموږ مسؤلیت دی. یوه آبده په کابل کې جوړو، درې دېرش آبدې باید په نورو ولایاتو کې چې هماغه توازن یا انوال آغا مراد شي هلته.
که په آخر کې درته ووایي چې لوړه کلا په څوم قدم کې ده چې دا به بیا جوړېږي؟
زه فکر کوم چې دریم قدم کې ده، نو انشاءالله کوشش کوو چې موږ دې ته هم پاملرنه وکړو.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي اوسئ.
ستاسو مننه.
درن دوستانو، په دې هیله چې تاریخي ځایونه او لرغونی تیزونه
په پوره امانتداری سره وساتل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا هی چاره.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښ کې
کوي. پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.